دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. هم دغه سی به د خبرونې په دوم نیمه کې د مشال ریډیو اونیز مزایا خبرونه پام کوا هم اوري. خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې شاهین بونیرای وړاندې کوي.
ستړم شهرو میرے دے وخت مهم خبرونه د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر د نیولو د حکم پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د قدرتي فتونو د نظم قومي ادارې په ټول هیواد کې د اپریل تر 9 د باران طوفانونو او ګلې وړاندوینه کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې هیواد به یوکرین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکړي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزي د نیولو د حکم پر ضد نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 2 په کوټه کې یو ځایي مجسټریټ د محمود خان اسکزي د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاری کړ. خو د ګوند وکیلانو د اپریل په 20 مشال لیډو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجسټریټ هغه امر وځنډاوه او د مه په 1 د بلې اورېدنې نیټه وټاکله. عدالت د ګوالمنډې تاڼۍ پولیسو ته ویلي دي چې اسکزي 19 اپریل پر 20 عدالت ته ورولي. دا وارن د اپریل په 6 سرګند شوی و. محمود خان اسکزي د 7 پروری په 8 په ترسره شوو عامو انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ غړی منتخب شوی دی او د پاکستان په صدارتي ټاکنو کې د ولسمشر د څوکۍ کاندید هم و. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد درند پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د اسکزي د نیولو حکم په سیاسي بنیاد نه دی شوی. نوموړي زیاته کړې ده چې دا یوه عدالتي معامله ده او فیصله به عدالت کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې علي امین ګنډاپور د سرګندونې د اقلیمي بدلون کونسل ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې کړې دي. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې د ټول پاکستان 45% ځنګلونه په خیبر پښتونخوا کې دي او صوبایي حکومت به چاته اجازه ورنکي چې دغه اساسي قبضه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت هر کال په صوبه کې په تماکو د ټیکسونو په مد کې 300 بلین روپۍ ترلاسه کوي او د مرکز په شان صوبه هم حق لري چې مالیې راټولې کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکزه غوښتنه وکړه چې د بجلی د خالص منافع او نورو ټیکسونو په مد کې په راټول شوو مالی پانګو کې صوبې له زر تر زره خپل برخور کی. د خیبر پښتونخوا د محصول مالیه او نشئی توکیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په خیبر ضلعه کې د کوکنارو غیر قانوني فصلونو او نشئی توکیو خلاف ګامونه پورته کړي دي. په خیبر کې د ادارې چارواکي ازلان اسلم پرون مشال لیډو ته وویل چې په کاروایي کې تقریبا 200 کنال ځمکه باندې د کوکنارو فصل لمنځه وړل شوی دی او دا لړۍ به دوام لري.
په خیبر کې زمونږ تاڼه جوړه شوې ده. په تاریخ کې په قبایلی اضلاع کې دا زمونږ اولنې باقاعده آغاز و. دا سلسله به جاری او په دې کې چې د صوبایي حکومت د طرفه دا پریشر و چې په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی نو منشیاتو او د هیروینو د آیسو د دې چې کوم دی نو مکمل مخنیوی وشي.
د خیبر فعالانو دغه ګامونو هرکلی کړی دی. خو وایي چې په کار ده چې حکومت ځایي کروندګرو ته په متبادله توګه د ګټې ورکوونکو فصلونو تخمونه ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې انډیمه په ټول هیواد کې د اپریل تر 9 د باران طوفانونو او ګلې وړاندوینه کړې ده. ادارې پرون په خبرپاڼه کې خبرداري ورکړې چې بارانونه او طوفانونه کولی شي فصلونو او ودانیو ته زیان ورسوي. انډیمه زیاته کړې ده چې خلک باید د غیر ضروري سفر او د سیندونو او نهرونو څخه له تیرېدو ډډه وکړي، کچه کورونه جوړ کړي او له کلیو او ښارونو څخه د اوبو ویستلو ته لاره جوړه کړي. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو څانګې هم د لویدیځې سپې د شروع کېدو خبر ورکړی دی، کوم چې د اپریل تر 1 پورې موسمي حالات لا پسې خرابوي. د موسمیاتو څانګې زیاته کړې ده چې دا سپه به په خیبر پښتونخوا، ګلګیت بلتستان او مری کې د پراخو بارانونو او طوفانونو سبب وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې خواوشا 38 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې هیواد به یوکرین ته د هوایی دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. نوموړي پرون د یوکرین د دفاعي رابطې ډلې تر غونډې وروسته وویل چې دا توغندي به په پخوانی ورکل شوي پیټریاټ هوایی دفاعي نظام کې شاملېږي. دا د امریکا لخوا یوکرین ته د شپږ ارب ډالرو اضافي مرستې د یوې برخې په توګه ورکول کیږي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استرزو د خبرونې د ریپورټونو پر لور. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي د نیولو حکم پر ضد د اپریل پر 8مه د کوټي په ګډون د صوبې په نور برخو کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل پر 8مه په کوټه کې یو ځایي مجسټریټ د محمود خان اڅکزي د نیولو ناقابلې ضمانت وارنټ جاري کړی و او د هغه د نیولو امر یې کړی و. خو د ګوند وکیلانو د اپریل پر 8مه مشال رډي ته ویل چې د کوټي جوډیشل مجسټریټ هغه امر وځنډاوه او د مئی درسمیه د بلی اوریدنې نیټه وټاکله. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین نور حال راکوي.
د اپریل په 8مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګه مشر منیر کاکړ اډوکیټ اول چې دا عمل د حکومت بدنیتی ښکار کوي، ځکه چې د مارچ په 3مه نیټه د کوټ پر کواری سړک د پولیسو لخوا د مشر محمود خان څخه په کور چاپه ولسوي وو او د مارچ په 12مه نیټه بیا د نوموړي په ضد مقدمه یا اف آی آر کیږي، ځکه چې هغه د مارچ پنه هم نیټه د ملک د صدر په انتخاب کې د ازب اختلاف لخوا د کاندید په توګه برخه اخیستې و.
دا خرنګ پایران چې کاټیدان پر سیاسي لړونو باندې تاسو خو غیر قانوني او غیر نه دی یو پبلک میلینګ دی. که قصه دا ډیسپیوټ هم یې مثال کې تر پر خاندان ځکه قبضه کوي هم نو هغه دا فورم نه دی نه دا طریقه یا به ایلیګل ډیسپوزیشن اکټ ته راځي په عدالت کې به شوټ لګي یا به راځي سیول کوډ کې به دعوا کوي چې ورور د خسیدز په ځکه باندې قبضه کوي
لونکی په اړه تګلاره وټاکی. د مشال ریډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې ډیر ژر به په دې ترڅ کې د ازب اختلاف د جماعتو غونډه رابلی، په کوم کې چې به پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او بلوچستان نېشنل ګوند په ګډون نور سیاسي جماعتونه برخه اخلي.
کوم الیکشن کې ځانګړي وسوه د مشال اسمبلی ته ولاړې د مشال تقریر وو، دغه ټول پاکستان کی گورنمنٹ خلاف ہو سکتی تو گورنمنٹ اقدامات خلاف ہو سکتی دنیا کی اختلاف اقتدار کا مختائی خپل نیوی کی پی
په کوټه کې د محمود خان څخه د وارنټ گرفتاری په اړه د صوبایي حکومت لخوا ویل شوی دی چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عدالتونه آزاد دي. د اپریل په 16مه نیټه د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر محمود خان څخه وارنټ گرفتاری د سیاسي عناد برخه نه بلکې و پیشي ته پر نه ورتلو عدالت دغه وارنټ جاری کړی دی. په بیان کې زیات سوي ده چې د ښاغلي څخه په ضد په ګلمنډي تاړه کې مقدمه درج ده او دا مقدمه د اوسني حکومت د جوړښت څخه لمخه درج سوي ده. د ویان په خبره مقدمه پر سرکاري مځکه د قبضې په ترڅ کې د ریونیو افسر لخوا درسوې ده او اوس به د جرم او سزا فیصله عدالت کوي، ځکه که څوک داسې فکر کوي چې پر دوی غلط تور لګېدلی دی نو هغه په عدالت کې خپله بې ګناهي ثابتولی سي. او بل دا چې په دې جرم کې د جزا او سزا اختیار یوازې د عدالت سره دی، خو دې ته سیاسي رنګ ورکول ښه کار نه دی. د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په درېیمه نیټه په کوټه کې پر کواري سړک پولیسو د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي پر کور چاپه وهلې وه، او دا دریز یې خپل کړی و چې ښاغلي اڅکزي خپل کور ته چیرمه پر سرکاري مځکه قبضه کړې ده. وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال نه یوازې د چاپي غندنه کړې وه، بلکې هغه وخت یې زیاته کړې وه چې یاده مځکه دوی په قانوني توګه الاټ کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې چارواکي وایي د رجسټرډ سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر دیرسمې غځول سوې ده، او واپسي به یې پر درېیمه مرحله کې کیږي. دا پریکړه د اپریل په 16مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې سوې ده. له غونډې وروسته د خپرو سویو بیان تر مخه د توسي د قبایلو او د سرحدونو د چارو وزارت سفران په وړاندې سوې ده. نور تفصیل د مشال رډي خبريال راشد خټک راکوي.
د کابینې غونډې ته وویل شول چې د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت سفران په غوښتنه د پیوار کډونو موده له لومړي اپریل څخه د جون تر دېرشمې نېټې پورې وغځول شوه. د دې توسیع سره به کار لرونکي افغانان په پاکستان کې د زده کړې کولو، په بینک کې اکاونټ جوړولو او کاروبار کولو اسانتیاوې ترلاسه کړی شي. د کابینې غونډې ته دا هم وویل شول چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو ویستلو لړۍ دوام لري، او په درېیمه مرحله کې به کار لرونکي افغانان هم ویستل کیږي. په اسلام آباد کې د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی د پاکستان پریکړه ګټوره بولي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
کارت لرونکي کسان چې په پاکستان کې دي دو ټول تک کاروبار لري او تجارتونه لري، کورونه لري، خو دغه مهاجر لا هم دا نه ګڼي. دا مودې غزول هر وخت دوه میاشتې درې میاشتې غزول کیږي، داسې ګڼي چې دا هم بابیزه غوندې خبره ده. خو که چېرته دقیقه ریټه معلومه شي او دقیق دو ته وشي چې دوی د خپل حسابونه جمع کړي، سبا ورځ به داسې نه شي چې دوی کله ځي یا ورسره هغه د دوی پراپرټیانې چې کومې دي کاڼې کودي دي هغه پرې نه ښودل شي. زما په نظر خلارې همدا ده چې هغه اصلي خبره کره خبره او کره نیټه دوته په ګوته شي، بعد له هغې نه دا پریکړه وشي خبرې.
بلخوا په اسلام آباد کې د نادر یو اسسټنټ ډایرکټر هم په دې تور نیول شوی دی چې افغانانو ته به د رشوت په بدل کې پاکستاني شناختي کارډونه جوړول. په پاکستان کې د فروری د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسناده کډوالو ویستلو لړۍ پیل کړې وه، خو حکومت یې دقیق شمیر نه دی ښودلی چې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر پروفیسر اجاز خان وایي چې په پاکستان کې بے اسناده کارډ لرونکي او په ویزه راغلي ټول افغانان د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي، او د دوی د ستونزو په هوارولو کې نړیوالې ټولنې هم څومره چې په کار د دومره دلچسپي نه اخلي او دا خلک یې هېر کړي دي. د پدې حق له د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بلکل نا امید او دغه کی دی یو یره دا سحر ما خام یره دا بیروکاری دا اقتصاد تکلیف هم دی انسانی دغه ای ذهنی دومره دباو کی نه دا انسانی مسله دا. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونټی جدا هغه هم یو اداره هم کم انسانی حقوق اداری دی، کم یونیسیار دی، مهاجرو اداری دی، نور خلق دی، دا ټول دی خلکو ژوند کې څه دلچسپی والی او دی غیر بے یقینی ژوند تا او دی تکلیف ژوند تا دی دا ډیر زیات لوی خبره ده، او دی ته پکار کی توجه ورکړي شي او دی ته هیڅوک توجه نه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 21 لک افغانان اوسیږي چې 14 لک پروف اف رجسٹریشن کارډونه لري او د 10 لک سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس له 6 لک تر 10 لک پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. او سم د پاتې رپورټونو پر لور، د پاکستان د قدرتي فنون پر وخت د انتظام اداره وایي چې همدغه سي د موسمیات محکمه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ټول ملک کې بیا د سختو بارانونو او طوفانونو امکان دی. په این وخت کې د خبر پښتونخوا د سوات کروندګر وایي چې په بي وخت او زیات بارانونو کې د دوی فصلونو ته لوی زیان رسیدلی دی. د دې په وینا په ځنګړې توګه د غنمو فصل ډیر تاوان شوی دی. خو بلخوا د سوات د زراعت محکمې یو مشر ویلي چې زیات بارانونه د کروندګرو د فصل پیداوار نیم په نیمه کې کموولی سي. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
د د محکمه موسمیاتو تر مخه سخ کال ټول مرکن ډیویژن کې د معمول نه 10% زیات باران شوی او نور باران به هم وریږي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بیا بیا عامو خلکو او کروندګرو ته خبرداری جاری کړل کیږي چې د زیات بارانونو او غلې له وجې فصلونو ته هم تاوان رسی. د سوات مټي رحمت علي خان چې د کروندګرو د اتحادیې مشر دی او په خپل هم باغونه لري وایي چې سخ کال بې وخته بارانونو د زمیندارو میوه باغونو فصلونو چې پکې غنم هم شامل دي لوی تاوان اړولی. د وای چې د فصلونو د وایانې او د سرو نرخونه پورته شوي زیاتره زمیندار د مشکلاتو سره مخ دي.
بارانونو په وجه باندې مطلب چې غنم چې هغه کم د غزم کې چې د اوبو لاندې زمکې چې هغه ډېر زیات متاثر شي نو په هغه په وجه غنم ته ډېر لوی نقصان په دې وجه رسیږي. حکومت تر طرف تر څخه مرسته نشته. زری تر اخره چې بینک ته کومونه هغه اوس زری تباکاری بینک دی چې 1,00,000 روپۍ اخلي نو تنه به 31,000 روپۍ چې هغه به سره منافات دي.
د منګوري خار سره نږدې د نوي کلي زلمی جواد خان چې د غنمو او سبزیانو په باغونو کې مزدوري کوي وایي چې بارانونو کې روزګار متاثر دی. زیات باران سره پټو کې کار نوي
پیاز هم خراب شي غنم او سچې کرلې جوا خراب شي. مسله دا چې بس سنې بیا شي تشتونو او سه غربت ته بس اته درې ورځې باران یې بس بس په کورونو کې ناسي اری ځخ د خدای راکای کنه.
د سوات د زراعت محکمې تحقیقي څانګې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر وایي چې په سوات کې په 15,000 هکټر ځمکه غنم کیږي چې تر سالانه 15,000 ټنه پیداوار ترلاسه کیږي. دی وایي چې زیات بارانونه په دې وخت کې د غنمو او نورو فصلونو پیداوار ته نیم په نیمه تاوان اړولی شي.
د ډېر بارانونه چې وشي نو زموږ سره زنګ چې دی په دې ځمکه کې دې ته موږ ټمپرری انویلیبل وایو یعنی عریضي طور باندې د بوټي ته نه خېږي او کله چې یو زنګ زموږ سره کم شي نو د هغې زموږ سره 50% نیم په نیمه پیداوار کمیږي او دغه شان چې ګل جوړ نشي ګل وری جیږي. ګل دغه شي که په سبزیانو کې او که په باغونو کې یا په فصلاتو کې نو چې ګل غورځيږي نو پیداوار ډیر زیات متاثر کیږي. سری ګرانی دي دا خبره صحیح ده. خو زموږ زمیدار چې دی ډیرانونه چې دین پرې خودل.
ډاکټر روشن علي زیاتوي چې کچري کروندګر د زراعت محکمې په هدایتو عمل وکړي نو د زیات تاوان څخه بچ کېدای شي.
چونکه پاسپورسی سره په 14,000 روپۍ بورای ده او پوټاش سره په 14,000 روپۍ بورای ده. خداغې نه مل بدل منګه بل یو پروډکټ ورکړه ده ډایفیلان ورتوي چې پاغې کې هم د دغه پاسپور ډی ای پی او د پوټاش هم را پاسپورس او پوټاشي نو هغه کمنګه دوه پیر سپری کو نو لاندې د سر ورکول ته ضرورت نشته. بل نایټروجنی سر په ځای باندې منګه گرین سایل یو د زمکه یو جراثیم دی پیدامن چې هغه منګه ورکو نو هغه په دې زمکه کې دومره پاسپورسی سره پرته ده خو په دې شکل کې د بوټه یې نشي اغسته نو که دغه گرین سایل منګه ورکو نو دغه د گرین سایل سره هغه چې دی بیا نایټروجنی سرو ته ضرورت نشته. نو د سرو که زمیدار دا ګیله کوي چې دا ډیر ګرانی دې د پاره منګه دا ویل دي چې یاره دا په فیډرل لیول باندې په دغه کې شامل دي چې یاره پاسپورسی سرو د پاره تاسو ډای پیلان سپری کوي. ډای پیلان چې دی یو کیلو ده او دا تقریبا 3 بیلره ده نو دا اندازتن د 2500 نه د 3000 په منځ کې کیږي. نو دا که دوه سپریګان منګه وکو نو دا منګ ته دغه د 30000 د یوې بوري ډی ای پی او پوټاش چې دغه په ځای کار کوي او دغه شان که گرین سایل منګه ورکو نو دا به د زمکه کمی بیماریانی چې دین په هغه کې یعنی دا ټرایکوډر ما پنځه ایده په دې باندې ما تحقیق کړه ده.
د سواد د زراعت محکمې چارواکي وای چې د حکومت لخوا کروندګرو ته وخت په وخت په ارزان نرخ تخمونه خوره ورکول کیږي. دې ترڅنګ کروندګرو لپاره د پوهنې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي چې ستونزې هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د پوینا ادارې لخپلو عیني چوکاټونو وځي. نوموړي ویلي چې ریاستي ادارې ځواکمن دي خو د پوینا ریاست د دې ادارو نه بلکې ادارې د ریاست برخه دي. دا په داسال کې دا چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه روانه ده. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو پوهان د اسمبلی د سپیکر دې تازه څرګندونو ته څنګه ګوري؟ شبیر جان یې پاړه رپورٹ لري.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په خپل خبرو کې د اسټابلیشمنت او د نورو ریاستی ادارو په کردار او سیاسي کارونو کې په لاسوهنه سخت ټکونه کړی دي او ویلي چې نن هم د اسټابلیشمنت په ذریعہ هوا چلول کې اجارهداري روانه ده. دوی د پارلیمان د حرمت د پام په ساتلو ټینګار وکړ چې باید ټول ادارې د خپلو ټاکلې شوې حدود دننه کار وکړي. بابر سلیم سواتی زیاته کړه چې هر سړی پوهیږي چې په هیواد کې د ټاکلې شوې ولسی استازو قد څه دی. دا چې شنونکي او قانون پوه د خیبر پختونخوا خواد اسمبلی سپیکر دے بیان تا او بیا د هغه ریاستی ادارو کردار تا کم ته چی دوی اشاره کړي سرنګوري. نو پیښور کې خبريال او شنون کې شیم شاهد وای چې سپیکر صاحب چې سو ویل دي نو دا د اوسنه د ډیره په خوا راسی کیږي، خو باید سپیکر او سیاسي خلق په دې اړه خپل کردار لوبوي.
دا سپیکر صاحب بیان بالکل حقیقت دی، هغه بالکل صحیح خبره کړي دا. اوس دا واضح خبره ده چې ادارې چې کوم دي نو دا سیول ادارې دا د پوجي ادارو د سکیورټي ادارو په وړاندې بالکل بے بس دی. سیکورٹی ادارو مداخلت ډیر زیات دی. اوس دا د سپیکر ذمہ واری ده چې په دې کې هغه خپل یو کردار ادا کی کاغه کول غواړي، ځکه چې د سپیکر کار دی چې هغه د پارلیمان په فیصلو باندې عمل درآمد یقیني کی او د پارلیمان زیات خلق غواړي چې دا مداخلت ختم شي.
سپیکر بابر سلیم سواتی دا هم ویل چې هوا ته عین په شکل کې اساسي قانون هم ورکړل شوی دی، خو له پاکستان جوړېدو وړاندې کوم قوانین وو هغه اوس هم دوامدار دي. پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پولیټیکل سائنس یا د سیاسیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان په دې باب لوای چې د پاکستان آئین د هیواد هر یوې ادارې ته د خپل واک اختیار او کار حدونه خوځلې دي او باید ملک او جمهوریت نظام مخ په وړاندې بوتلو لپاره همدغه چوکاټ دننه هر یو ریاستي اداره کار ولري. وای لبه د مرغه د سپیکر صاحب چې کوم ګوند دی یعنی پاکستان تحریک انصاف، دی وړاندې هم او اوس هم هم دغه ادارو نه مرسته غواړي.
د دې ملک بدمرغي او بدقسمتي هم دا پاتې شوې ده چې د آزادېدو نه وروسته تر نن ورځې پورې آئین کې چې کوم ادارو ته څه کار حواله دی هغه ډول او په هغه رنګ یې نه کوي. سپیکر صاحب چې کوم خبره ده دا زمونږ سیاستدانان په هغه وخت کې کوي په کوم وخت کې چې دی په خپله په اقتدار او اختیار کې نه وي. د سپیکر صاحب چې کومه پارټي ده هغه په خپله هم مني چې دا هم په خپله د غیر جمهوري ادارو په مرسته باندې سیاست ته راغلی ده او سیاست یې کړی دی. اوس هم د دې پارټۍ د ګوند نور لیډران چې دي پټ په پټه او په څه ځای کې په ښکاره د دغه ادارو سر پر رابطه کی دي او دا غی نمرسته غواړي برګرتیا غواړي. اصولا هو چې هغه کوم خبره کړ دا غی سرخوزه اتفاق کوم هو عملن دی خپل هم د خبره باندې عمل نه کوي.
د سپیکر بابر سلیم سواتی هدف اسټابلیشمنت وو، خو په تیرو وختونو کې پوز او د پوز د مطبوعاتو ادارې بیا بیا دا خبره په ډاګه کړي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي او باید سیاست کې ښکیل نه کړل شي. دوی دا هم وایي چې دوی ژوند دي چې سرحدونه حفاظت وکړي او ملک د امنیت ته ټینګښت د پاره کوټل ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر پښتونخوا د هنګو ضلع ځایي خلکو ګواښ کړی دی چې که حکومت د کورونو د گیس کم فشار او لوډ شیډنګ ستونزه هواره نه کړه نو ضلع کې به د پولیو یا د ګزړن ضد روان کمپاین څخه بایکاټ کوي. د سیم مشران وایي چې د گیس لوډ شیډنګ له وجې ورته سخت مشکلات دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال ممتاز بنګش را کوي.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې په تیرو څو میاشتو نه خلک کورنۍ ګیس د کموالي ستونزې سره مخامخ دي او وایي انتظامیه او اړوند چارواکو سره بیا بیا خبرو او جرګو باوجود هم د دوی ستونزه نه هواریږي. ځایي مشر ملک اعظم ګل د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې خلک یوې جرګې کې په سلا شوي چې ستونزه هواره نه شوه نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو یا ګزن د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي.
دا وړ کې د تعلیم د پاره سکول د پاره سینو وړ کې تکومه نشته تیریږي نه تیریگی اور دا اوڑ کے ٹوٹل ٹول دا بغیر نشتے کورو دا کورو نسکلون تاتی دا.
د خاروالی په خوانی ناظم فاروق بنگش ویلی هنګو د تیل او ګیس تولیدي ضلع ده. د یاد ضلع خلکو سره ژمنې شوې وي چې دلته به د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي، خو د دوی سره شوې ژمنې تر اوسه تر سره نه شوې.
ګیس مو ته ضرورت دی په ګرمیانو کې هغه کم از کم 35 پی ایس آی په کار دی. کله کې 300 میټر وي نو دغه ټایم کې 35 وي، اوس تقریبا 15,000 نه پاسه میټر دی مغه 35 پی ایس آی بلکې کمی کو دي. ژمی کې مو ته په کار دی تقریبا 60-65 پی ایس آی په کار دی او دا کله کنده 300 میټر او ټایم نه دا شروع دی او سپور اندا دی د دې وجنا دا ګیس علاقو ته راشي نه بل انګو پروډکشن ایریا دی دا مسره دا مې دا شی ته د دې بلوډ شیډنګ نه وی
الحمدللہ زمونږ 16 پی ایس آئی نه 35 پی ایس آئی دا شولا اور لوڈ شیڈنگ کې هم چې دې فرق راغله دې پرون نو ما سټیټس اخیسته او چې مولانا جلیل صاحب نه اور چې کوم یو دوه نور مشران وي هغه و چې بالکل ټیک شوی دی غنټه هم ټیک شوی دی او پرېشر هم ټیک شوی دی
دا په داسې حال کې چې د اپریل په 29 د خیبر پختونخوا یو شمیر نور ضلعو په شمول هنګو کې هم د پولیو یا ماشومانو د ګوزن مخنیوي کمپاین پیلېږي ہنگو کوہاٹ او کرک د گیس تولیدی ضلع دی خو بیا هم د کورنۍ گیس د نشوالی یا د کموالی ښکار شوی چې پر ضد یې یادو ضلعو کې بیا بیا احتجاجونه هم شوی ځایي خلک وایي د پاکستان اساسي قانون په تولیدی ضلعو کې د گیس د لوډ شیډنګ اجازه نه ورکوي خو بیا هم د دې سیمو خلک د یادې ستونزې سره مخامخ دي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوہاٹ
د لکی مروتو جرګې پر حکومت او پوز راغ کړ دي چې لکی سیمنٹ فیکٹری باندې برید کوونکې زر تر زر ونسی په یاد فیکٹری باندې د اپریل پر 15 برید سو یو وسلوال یو ساتونکې وژلې او مشینری سوځولې و په هغه ورځ ماشام هلته په زرګونو خلکو احتجاج کړو چارواکي وایي چې هلته ورغلی او د دې پیښې په اړه پلټنې کوي د مشال ریډي خبريال عمر وزیر په دې اړه رپورت لري
د لکی مروت کامی جرګې په حکومت او فوز غ کړي چې لکی سیمنٹ فیکٹری باندې برید کون کې د زر ونی سي غنی پراخ احتجاج پلاوی د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اپریل په 15 لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکٹری باندې نامعلومه وسلوالو برید کې د فیکٹری ساتون کې چوکیدار وژل شوی او زنا مشینری لوډر خپارې سوځولې دا د هغه وروسته چې یاد ورځ د غلطه مروت کامی جرګې یا اتحاد په مشرۍ کې د بیلابیلو قبیلو جرګې په حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګولو غږ وکړ د جرګې مشرانو د برید پس حکومت او پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړې چې برید کې ککړ وسلوالې کې گرفتار نه کړل نو احتجاج پیلوي لکه مروت جرګه کې ګډونوالو ویلي ول چې هلته نامنی ورځ تر بل زیاتیږي چې د خلکو ژوند یا غزمن کړه د برید پس کمشنر بنو لکی مروت مرسیال کمشنر او پولیسو مشر د پیښې ځای دوره کړه او ویلی دی چې برید کې ککړو لټون روان دي زربای انجام تر رسوي د لکی مروت اوسیدون کې لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې یاده فیکټری باندې برید په هغه ورځ وشو کم ورځ چې دامن پنوم د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول مشرانو په حکومت غږ کړي چې د غلطه امن ټینګ کړي او برید کوونکي گرفتار کړي
نامعلومه اسلوال و هغه د کمپنۍ 15 سکیورټی ګارډ ځان سره یرغمل کړي هم حکومت یې څه ټیم نه پاس بیا خوشی کړل لکی فیکٹری یو کرین یو ایکسکیویٹر او یو ٹینکر هم سوځولې و په دغه ورځ سحر لکی مروت کوم مشرانو او پزرونو تعداد کې عام اولس کورونه نراوتی و او امن په جنو مې یو جرګه کړې و فی یو مطالبه وا چې مونږ سیمه کې امن غواړو خو حال دا دی چې سحر دا جرګه وشوه مخام نه پس و اهمه فیکٹری دې کې د مروت کام پزرونو تعداد کې دالت خلک ورزی او غروزګار ورسره وابسته دي په دې باندې دا اٹیک وشو کوم مقامی مشران دي د غوی وجرګه هم راو وختله
د لکی مروت کامی جرګې یو مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړي چې سیما کې دا من لپاره یو لار وټاکي
مروت قومي جرګې اوس دا فیصله کړي دا چې موږ به دې قوتونو خلاف ان شاء الله دریږو او قوم ته موږ دا درخواست کوو چې قوم دې هر ټیم تیار اوسي مروت قومي جرګه هر ټیم سخت فیصله کولې سي نو موږ کوم نه دا اپیل لا چې دوی هر ټیم تیار وسی او میدان ته به ان شاء الله موږ امید ته چې څنګه پرون جرګې تر هوته لمن دې پاره ان شاء الله دې موږ کوم بیا هم دې مروت قومي جرګې ملا تړ کوي
د بنو ډیویژن کمشنر دفتر یو چارواکي اکرام الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې ځای ته کمشنر بنو فوزی چارواکي او پولیس مشران ورغلی ول د بریدګر ولټون پل شوه سیما کې د امن لپاره وسلوالو زید کروایې توند شوه لکی مروت او خواوشا کې په دورستیو کې نامنی د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ بریدونه او هدفي وژنو کې د ځای خلکو په وینا تیزی راغله چې داغه پس مروتو کې لویا جرګه د اپریل په 15 را بلل شوه وا جرګه په حکومت او فوز غ کړي وو چې د غلطه امن ټینګ کړي دوی وایي چې جرګه پریکړه کړي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت یقیني نشي نو سختې پریکړې کړي او پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایت رسیدلی او سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه پام کوو وړاندې کوو. د خبرونه ساسلو لپاره عملا ناصر جوړوي او په تکراری توګه در خبرو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو یوزلی ٹیویانو بیا ریڈیو گانو بیا اخبارونو بیا خپل په دیوال لگی دلی پوسترونو بیا په سوشل میډیا را روانو اشتیارونو ته پریشان ملګرو داده یو بل د خبرونو بنه د ریپورټرانو ګونه جناب محترم ګورګین مرچکه هم را ورسید استاسو د نور کنفیوز او پریشان کولو د پاره. یار دا د نن سبا اشتیارونو خو انسان پریشان کی چې یار کم صابون والی کم پریږي، کم شیمپو استعمال کی کم ایست کی، په کم ټوت پیس غاخونه ومینځي او په کم نه. نور خو نور د سایکل ټایر او ټیوب ته هم سړی ایران وي چې کم یې ور واچوم. د ټایر اشتیار وي که د ټیوب، د غوړو اشتیار وي او که د مسالې، په هر څه کې یو ښکلی ماډل ډیر په مینه درته وایي.
چی داسی چی کم کمپنی در خیم دا داغ پروڈکس واخه دا چیزو ندیر استعمال که.
یار خود دم را پای مین را تووی چی زده می غواری که دا کمپنی طول را نیسم خود چو کم پیسی نشتا. او بلی خواد چی راشو خبرونو تا نو پیخ بای وشوی یو بوای چی پا دی پیخ کی داوشول، اگه بل بوای چی نه دا وشول، هغه بل وای نه چې دوی دواړه ناخبره دي. په اصل کې دا شوي دي، خلق حیران او پریشان چې د کم چا دا منی او د کم دا نه منی. هر یو وای چې زما د غړي کې خوند ښه دی او زما د انډي رنگ ښه دی. بیا بلی خوا ته تجزیه کاران او ریپورټران هم ډیر شول، ولی چې هر یو د کباړي نه یو ارزان سمارټ موبایل والی او دا تلسو روپو مایک پکې فټ کې، او بیا دا بل ورځ صحافی هم شي او ریپورټر هم، تجزیه هم شروع شي او پیشګویان هم کوي. او داسې نه چې یوازې د خپل چاپیریال تجزیه درخی، بلکې په آینده کې به د جاپان او کوریا، د روس او امریکا څه پیښیږي او دا غوی د دې پیخې په نتیجه کې به زمون په معیشت او تجارت څه اثرات کیږي دا هم در توای. په دې تیرو ورځو کې کسابان، هغه که د چرګانو ول او که د ګډانو او سانډاګانو، ډیر پریشان ول غریبان. ما ویل لکه ولی داسې پارېغ ناستې؟ وایاره د ستاسو د ریپورټرانو خانه کړوپ او کړوته شه. ما ویل ولی؟ وای هغه ورځ دلته یو ریپورټر راغلی و، وای ما ته یې ویل چې ته به یې ما ته په 400 راکوې. ما ویل ولی نو ته کم کرامات لري؟ وای زه ریپورټر یم. ما له وروره که ریپورټر یې که کلینډر یې زما یې څه. بس لاړلو په دې سوشل میډیا کې خبر وچلولو چې د چرګوړي په غوښه کې وایرس راغلی دي او د سانډا په غوښه کې پلاسټر پیرس راغلی دي. که مو وخوړلې لیونی به شئ، نسونه او خیټې به مو جام شي. تا ته خو معلومه ده چې په خلکو کې هم نن سبا څومره لیونی دي او څومره پسه ده. بس خبره مشهوره شوه، اوس نو نه خلک چرګوړي اخلي نه سانډه، بس دالونه دي یاګیا. نو ما ته ویل چې دا خو هغه مثال شو چې چاچا ته ویله چې غوږ د پیشو یوړلو، هغه غوږ ونه کتلو او په پیشو پسې یې منډه کړله. دا هغه رنګه په دې کور کې یو بابا دی که چا هر څه ورته ویل دی، نه او ګوري او نه تاو. په کور کې د بچو او ښځې سره خوابه دی وي، دا وګورې څه وایي دا بابا.
راشه جانان کنا اورز د دیدندنو سما بنوی دیدنو نای راشه جاین آین آین.
السلام علیکم بابا جی، ترغلی
بابا جی ولی داسی بورد ناسته چت صدر تا ویلی دی
د چا بپخی ورماتی کم چه ما تا بچوائیم
نو بیا دا دا ارمان سندری ولی وای دا پا غصه ولی را تا گوره
نو چو کما دانسو کما و کاتنو کما سندر با وایم پا دی غمگینو سندرو بخپل تایم پاس اومایم
بابا جی مونگ خوم خبر که سش شویدی ستوی شویدی بایر دوستانو تا ولی نه اطلالی چی داسی بور ناستی
دوستانو تا چو کم چی ور شما طولو تا بچو دا دوبای نا دا سعودی نا اگا غطی غطی خیسته موبایل را وڑی دی طول او رازا اشپاغ زاده پختو فیلمون پاکی گوری او چوک درامی پاکی گوری چوک دا کترین کیف او دا مادوری ناچون پاکی گوری اوزا
یو یو بابا جی پا دی عمر کی موبایل؟
ولی نو پا دی عمر کی چه شوی دی چه قیامت خونه دی را غلی اصلی خو پا کر دی چه پا هم دی عمر کی موبایل وی دا بوداگانو سرا چه تایمی پی پاسیاو
چه کوی بابا جی خلق بسوایی اوز دا کلی را باندی خندوی
خواه کلی پا شمشیری نخاندی چی زمانش پگ میاشتی دری و رزی وگنتی پینزوس مینتا اوش پار سیکند مشارده آقا پپ جی کوی پا موبایل کی پا گل مرجان چاچا نخاندی چی دولس نمبر چشمی لگا ولیوی نیغا خونخ پل دیا و نیغ وگونا آقا غطی گوشکی لگا ولیوی پا موبایل کی گور طولش پا چچا گوری او دا چاچا سر چچا خبری کئیان پا ما بنو ولی خاندی زچا دا غون کمیم ورش راولی طول دا کشتی مقابل را سرکی او که کبڑی که غیگ را سر و باسی او که خوسی کئی نخ را سر ولی او که دبر را سر و غرزی هر ست تیاری ماو
مکو بابا جی بل سو غواره دا موبایل دیر خشه نده ما شمان زوانان طول پاخته دی تا تا خو پا کار ده چه آقوی منه که تم موبایل غواره
نه نوزه پا چشی داخ پل تایم پاس کما پا خواه خواه اغا وستاسو بی بی اللہ جی خور سرهو کی اغا جوانده و داغ سر بیو گپ شپ لگی دلو بیا با دکلی اوجری توار اغلما علا تب بوداگا ناستول علا تب می وقت تیر کرلو اوز چو کم بایر چی لارشم طول پا موبایل اختوی او چی پتڑا باندی کی نما یوازی بیا خلنگ شکرا باندی کمی آو
یو یو دا شک بے والی در باندی کوی خلب زدار چاورو ما تکم چیز ما پا بابا جی شک کوی
انگوریم که خلور ما تاینو اول دخپلی مامی خلور ما تکا اغستا کند مامی ندا گلخندان خالا اغی اغا ورز پا گلی که دیری سختی سپوری را تا وکڑنی آو
یو یو دا گلخندانی مامی بی استا سر سبدی دا چی جگڑه در سر کڑی دا
وای تا پا ما پسی سیٹی والا شپیل که تاو گورز سپیل که والا شم پا دی کندولا خلا بانیا
بابا جی تا پا پرده زنانا پسی شپیل که دا خلق بسوائی لک دا خدای خوفو که
ای کم بخت تا دا زما و تلی غا خونه و گورا و شپیل که و گورا دا خلا و شپیل که د شپیل کې والای شي او
نو بیا چا والای شپیل کې سیتی
شپیل کې جان دی والے کم اکلا هغه زمون په ګلی کې چې د اوبو نه لګېدلی دی په هغه کې اوبه خو راځي نه بس ټوله ورځ شپیل کې وایي نو هغه مثال دې نه دی اورېدلی وایي د ګلی ګند په لیوانی تاوان وي او د اوبو د نل شپیل کې په ما تاوان دي
وای 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 بابا جی د گل خاندان خاله هم مغز خراب شوی دی
مازغه نه دی خراب شوی ګوري هغه غریب هم زما رنگ کونډه ده بچو یا ودونه وکړل دا غریب آواز ده زما رنگ نه بلډ پریشر پزای دی او نه شوګر های 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 چار اختیا ویلی دی چی دا تنهایی دیر لوی عذاب ده
نه نو اس مونگ سو کو بابا
تا سو ایچ ما کوه زبا یو چم کو ماو این گوری تا پا دی موبایل کی او گورا دل تا شاو خواب یو اولد هاوس نوی
اولد هاوس؟
آو کنم اگه شمشیری پا موبایل که کتلو وای پا دی با هر ملکون که چی خلق بوداگان شی بیای پا دی اولد هاوس که داخل گی حال تا یو روطه چای هم رسی گی یو دبل سر کیرم بودا و لودو هم کوی تایمی هم پاسوی آو
یو یو بابا جی ولی میں پکلی کی پوزر اپرے کوے دا خلق بد سوائی چی گل بابو خپل سخر پا اولڈ ہاؤس کی داخل کرے دے
نا دی کور نا خو اولڈ ہاؤس خدے کی دے شی چی علت یو زما رنگ تنہا و خوار زار بڑے ہم بی دا شمشیری پا موبایل کی ہم دا غخ کار کڑیو پا هر کنج که یو بودا و یو بوده سر ناز دوخ پل لودو یک اولای
بس ده بابا جی بس پا روپا کی دا سبا دا خبره نده ولی چیلتا نه تربوران وی او نه تربولگر وی که دا کلی تربوران را خبر شول چه دا گلورین خان بابا جی پا خیری عمر که دا تایتانیک دا فیلم بوده گواری نو سبا وای دا یورپ خبری پریک دا بابا جی دا ملک ناپرسان خبری کوا
بیا نو سینا طول عمر هم دا مینی پا تلاش کرا باندی تیر شوان نما مینی پیدا کرا و نمینی زا پیدا کرا ما عمر دا غیرا باندی تیر چی او پا قبر کی بای صاف دا سڑی را سر کیے گیا اے خدایا دا څنګه ټولنه ده چې پیسې والا ملکان خانان د شپېتو اویا کالو په عمر کې څلرم واده هغه هم د شل کلنی حسینی سره کولی شي فیرنګیان د اتیا کالو د بوډیانو او بوډاګانو ودونه کوي او دا خوار ګوندل خان چې د یو کم شپېتو کالو په عمر کې د واده خبره کوي نو کفر شو ظلم دی ناقیده انیای دا
یو یو چپ شه بابا جی تا خو پورا فلمی ډایلاګ شروع کړل
نن خو صرف ډایلاګونه وایې من ګوري که تاسو د بوډاګانو حقوق همداسې نه منل حقونه مو د پښو لاندې کول نو ډیر ژر به د بوډاګانو د حقوقو دپاره ویلاګ شروع کما
یو یو سړی یو څه وکه کنه دا پلار خو به دې په بریکنګ نیوز کې زموږ پزه غوږونه ټوله را کټ کټ کی
بابا جی بابا جی لیک کنټرول لیک برداشت ته خو لکه زموږ د ملک گرانی او ډالر اډو په کنټرول کې ناراضي
او کدا بوډا یو ځلی بی کنټرول او بی قابو شو
اوس خو پخپل عمر او غاخ برابر وا د غواړم د سی نوی چې د دلبر خان د پلار بمبار خان رنګ د سی وا د وکما چې بیا کال په کال په بادی کی د سی آبادی وکي چې او خو تاسی او لز نور پیدا کی بیا بزما پجایدات کی پینځه پینځه ونی د الوکی او درې درې ونی د ناشپاتی در رسیږی او پخپلو کی بسره په جنگی د دوو میندو اولاد لکه دلته چې زمونږ په ملک ناپرسان کی د حکومت او اپوزیشن جګړې شروع دي که ته د شیر په پاټۍ کې یې نو هغو به بیا د څو باړې جنډه اخستې او په مخ کې بې در نه درته اچولی وي
نه نه بابا جی مونږ د بوډاګانو او بوډیانو حقوق ومنل زه نن نن د خپلې کونډې مامې ګلخندانې خاله سره خبره کوم
انګوري خبره مه کوه خبره پخه که او داسې نه وي چې زه بل ځای خبره کچه پکه کما او جوړه تاسو ته یو غټه پډه کم
بابا جی دا څه کوي بابا جی لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه لږ پام وکړه
چپ شه ما ستاسو د څلورو رڼو او درو خوندو ودونه وکړل او تاسو زما د معمولي وړوکی د ګلخندانې خاله فرمیش نشئ پوره کولی
پوره کوو یې بابا جی پوره کوو یې
هو بس لږ صبر لږ انتظار لږ برداشت مونږ ورځو ورځو
او دې ته وایي په مرګ یې ونیسه او په تبه یې راځي که واورئ تاسو هم دا سندره زه ورځم چې لږ د دینایي دوکان ته ورشم کلر ملر ولګوم چې ځوان شم او
ټولۍ په کور ته دروړم او تا په کې راوړم ټولۍ په کور ته دروړم او تا په کې راوړم جیبونه باندې د پلار ډېر ژر ور ډکم ټولۍ په کور ته دروړم او تا په کې راوړم ټولۍ په کور ته دروړم او تا په کې راوړم
پریشان ملګرو دا خوشو د بوډاګانو عشق او سوستو تکو خبر را کړی دی چې په ملک ناپرسان کې یو داسې کس هم شته چې خوښ دی او خوشحاله دی خاندي او شکرونه وباسي او تعجبه خبره دا ده چې سرمایدار نه دی ټیکهدار هم نه دی حوالدار هم نه دی یو غریب کس دی دا ولی خوشحاله دی او شکرونه په څه باسي راځی چې ورشو د توتکۍ سورنا ته او د دوه تبلو ته
نو ګرانو پریشانو سرګردانو اوریدونکو د دیو کال نه ګرځدم ماویل چې یو خوخ خوشاله څوک پیدا کم په دې ملک نه پرسان کی چې خوخ وی او شکرونه کوي هغه ټول په چغو او په جړاو نن می دا د یو کس هغه هم غریب کس پیدا کړلو چې په دې ګرانۍ او نیستۍ کې خاندي او شکرونه کوي السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام تخی په پامل کی خیرتی دا روغ جوړ خوې خوش خوشاله به هم یې زم روغ جوړ تکړه په خېټه موړ په تن پټ هر کار فټافټ روغ رمټ یم دا الله شکر دی
معلومی کی دا سی چستا پلار ورور نکٹے کے دار دے یا حوالدار یا منسٹر یا سنیٹر دے چی تم را خوشحال ہے
نا 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 قسم دے که کل رکھم لرو پا کور کی بیام شکر دے
نو بیاستا دا خوشحال ہے او دا شکر سبب چا دے
بچت او بیا د بچت سره سره چې څوک په کور کې د خپلو بچو سره روزانه انګور، انار، غوښه، کباب، شربت ګلاب، مملوک او امرود خوري، خوښ به ولې نه وي او شکر به ولې نه وباسي؟
کمال دی، نن سبا خلق په اوړو او اوبو پسې پریشانه دي او ته دا دومره نعمتونه خورې، دا څنګه؟ موږ ته هم دا طریقه را وښیه.
بچت تو تکو بچت، درې میاشتې وړاندې مې یو انار کور ته راوړلو، دانې دانې مې کړلو، په یو بوتل کې مې واچولو. هر سهار زه او زما بچی دوې دوې دانې خورو. یوه ورځ مې ښځې راته وویل چې یوه دانه بله راکړه. ما وی نه 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 نه، درې خو تلاکه وي. بس په دې دوو دانو گزاره کوو، د الله شکر دی.
صرف دوې دانې د انار؟ یوه دانه انار درې میاشتې چلیږي؟
نه نه مڼې، انګور امر سره خورو.
خا 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 خا، نو زما خیال دی انګور زیات خوره، انار صرف د ازمه د پاره استعمالوي.
نه نه، انګور هم یوه یوه دانه. په سیزن کې مې یو کیلو کشمشي انګور راوړلو، رازوړند مې کړلو، تر اوسه چلیږي. اوس نو تقریبا کشمش ترې نه جوړ شوی. هغه یو بچی مې یو ورځ راته وویل چې بابا، مونږ انګور غواړو او ته کشمش راکوې. ما وی بچی، د انګور او د کشمش نو څه فرق دی؟ زم مخکې لکه انګور داسې ومه، بیا ستاسو غمونو کشمش رانه جوړ کړل. کشمش په اوبو کې واچوی، انګور به ترې نه جوړ شي. شربت که شربت، انګور که انګور.
او تا ویل چې کباب، غوښه هم په دې ګرانۍ کې؟
هغه مې چا داسې ښه برخه راوړې وه، بس سهار یې د نمایش دپاره راوباسو، ټولې بوی کې او بیرته یې په کپړه کې وپیچو، په الماری کې کیږدو او پټې.
یو یو، دا څه وایې؟ غوښه او په الماری کې؟
او نو زه وایم چې پیشو یې رانه یونسی، وایي سپمولې پیشو خوړلې.
نه، تاسو دا غوښه صرف بویوئ، په بویه ګزاره کوئ؟
زما ماشومان هم دغه سوال کړی و. ما ورته وویل چې هلکه، دا مچان، دا غالبوزی، دا مچۍ خو هم غوښه خوري نه، صرف یې په بوی ګزاره کوي. مونږ غریبانان هم په دې ملک ناپرسان کې مچان او مچۍ یو، بوی به کاږو او ګزاره به کوو. دا نعمتونه د نورو په نصیب کې وي.
کمال دی، بیا هم ته دومره خوشحاله یې او شکرونه وباسې.
تو تکو، دلته که دی شکر نه وایستلو، خلق به دی پخکر ووایي. هو، شکر به وباسې کنه شوګر بشي.
د دې مطلب دا شو چې دا ښه ښه شیونه به ټول دا غټ خلق خوري.
ولی هغه سندره دې نه ده اورېدلې؟ وایي، یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خام خا اس میں، یہ چمن تمہارا ہے، کھاؤ تم حلوا اس میں. دا اللہ شکر دے، بس در نہ لاڑا ماو
تا خبر خو اورا
پریک دا منی دا سندر واورا
کو تراوڑم پرکی بمیدم بکم کو تراوڑم یار نور جما خانہ میوران کر ڈاکٹر یار نور جما خانہ میوران کر ڈاکٹر پرکی بمیدم بکم کو تراوڑم پرکی بمیدم بکم کو تراوڑم یار نور جما خانہ میوران کر ڈاکٹر یار نور جما خانہ میوران کر ڈاکٹر
گرانو د خبرونی په دې برخه کې درته اوروم یو نقل، او نقل تاسو ته راوړې دی نقل خان، او دا نقل دی د یو شیخ او د مونګک. دا څنګه نقل دی؟ ورته غوږ غوږ او غوږ شه.
یاره وای، په یو زمانه کې یو ډیر لوی شیخ، شیخ ډیر رسیدلی شخصیت. شپه او ورځ به یې خپل عبادتونه کول، نه یې په پیسو کې دلچسپي وه، نه یې په حکومت او وزارتونو کې. بس دیو او عبادتونه و نو داسې کس خو په الله ډیر ګران. بس یوه ستونزه یې درلوده چې کوم وخت به دی سجدې ته لاړلو یو مونږک به راغلو او لکۍ به یې د ده سپږمو ته ور وړله. غرض دی به یې ډیر ډیسټربه کولو. یوه ورځ دې شیخ ورته وویل چې هلکه ته ما ولې ډیسټربه کوې؟ ده ورته وویل چې شیخ صاحب زه د دې پیشوګانو نه ډیر سخت تنګ راغلی یم. د دوی د لاسه نه د خپل غار نه بهر راوتلی شم، نه څه خوړلی شم، نه څه څکلی شم. شیخ ویل یا لکه نو زه څه کولی شم؟ بس ده ویل چې ته ماته دعا وکړه چې زه یوه غټه پیشو شم. بس شیخ دعا ورته وکړه، ده یو غټه پیشو شو. چې دا څنګه پیشو شوه؟ سم د لاسه یې په خپل برادري مونږکانو برید وکړو. اول یې مور و پلار، بیا یې ورونه خوندي، بیا یې خواښې سخر، بیا یې خپل کور ودان او بچي ټول اعظم کړل، او بیا یې نو صاحبه دا نورو تربورانو ته خوله ور واچول. د ټولې برادرۍ خانه ور خرابه کړه. بیا یو څو شپې وروسته شیخ ته ورغلو، وای شیخ صاحب، د دې خروړو سپیانو نه ډېره تنګه یم، یوه پیشو هم په کلاره نه پرېږدي. هغه ویل نو بیا؟ ده ورته وویل چې یو بله دعا راته وکړه چې لیوه شمه. اپیر بیا بې له شکرانې او نظرانې دمو چوپې وکړلو، او د ده نه فوراً یو غټ لیوه جوړ شول. بس ده نه او کتلو نه تاو په سپیانو، ګیدړانو، سویانو یې برید وکړلو. د یوه سر خوره، د بل پخه خوره، د بل لاس خوره، غرض ټوله مخلوق یې له ځانه بېزاره کړه. بله ورځ بیا ورغلو شیخ ته. هغه ویل لکه بیا دې څه درخواست راوړی دی؟ وای یاره پیر صاحب، په دې ځنګل کې یو زمری دی، د دې د لاسه نه تجارت ته خلاص یو نه عبادت. یاره چې ازمری دې رانه جوړ کړی وی، بس بیا نو نه درته راځم او نه دې ډیسټربه کوم. خیر هغه لاړې پسې وپاشلې او ازمری یې ترېنه جوړ کړل. مونږک چې ازمری شي او بې نسله کس ته چې اقتدار په لاس ورشي نو څه کېږي؟ په هغه خو تاسو ښه خبر یاست. بس نه په ځنګل کې د اوسۍ مال ځان او عزت محفوظه وو، او نه د غوایې، زیبرا او نورو ځناورانو. یوه ورځ د چورت والو، وای هلکه داسې نه وي چې یوه ورځ څوک بل مونږک دې شیخ ته ورشي او هغه ازمری ترېنه جوړ کړي، ستا خو به دا ټوله بدماشي ختمه شي. بس سمدستی په فیصله کن انداز را روان شو او د شیخ آستانې ته ورغلو. هغه ویل بیا څه پرابلم دی؟ اوس خو ازمری بیا چا تنګ کړی؟ وای تا. هغه ویل څنګه؟ د کیسه ورته وکړله. هغه ویل نو بیا؟ وای نو چې تا وخورم نو بیا به زما باچایی ته خطره نه وي. شیخ ورته وخندل، وای بچو، مونږه د مونږک نه ازمری جوړولی شو، د ازمری نه مونږک هم جوړولی شو. پر چوف فکرلو پسې کند کې د ازمری نه مونږک بیرته جوړ کړ. هو پام کوه، تاسو هم په ملک ناپرسان کې یاست، په خاص ډول دا ځینې خلک چې ځینې طاقتورو خلکو دا نن که ازمریان ترېنه جوړ کړي دي، نو سبا کېدای شي چې بیرته مونږکان ترېنه جوړ کړي. هو پام کوا، پام.
د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سر وام خاوري دی اکټینګ سر. د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سر وام خاوري دی اکټینګ سر. یو دی کړل خرڅ نور دی هضم کړل یار، لالا یې ټیکه دار، لالا یې ټیکه دار. یو دی کړل خرڅ نور دی هضم کړل یار، لالا یې ټیکه دار، لالا یې ټیکه دار. ازور سړک لا شو سال نوی سو بیزار، لالا یې ټیکه دار، لالا یې ټیکه.
سرا حس میں نہ منتلے کچھ تویرا سرا